احمد شبریم را سجی رڑو ده دی سات پخ پرون که مو هر کلی کوم. دا افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د اکشنبې د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو دې زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9:00 او 2:30 دقیقو وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپي درې ولسوالي په ترانیک سیمه کې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالي و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېره احساس شوه، خو مرژوب له چاته نه ده اړولې. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک، د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې سا ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې یې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولنډ مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي جټ الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده، د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي پیشه کې ژوند وبایله. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولنډ کې د عمل ته پرېږدي، مثبت ځواب یې ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوقالعاده وبللې او زیاته یې کړه که پولنډ وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولنډ د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله له پولنډ څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو یو شمېرې په زیاتې دودي د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وایي چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډېرې مرستې کړي.
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بيساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو په تړاو به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پولنډ کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونی زلزلې د مړو شمیرې تر 2250 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمیر هم 3640 ته پورته شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي وای له هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت وای د تیر یک شنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته شوی دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وای الحمدلله فطرت د پنځمه پورس په خپل ایکسپرن لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو هم وای لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو 25 کلن حسن جان وای د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزلې کې مړ شوی او تر وو نور ټپیان شوی دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او د محل د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوی کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
د ولس کسانو کې مې څلور زامنو دوه مې مسیو یو مې خزاوه او درې مې ورورونو او یو مې بل مسیو یو وراره مې یو خزا یو لور او یو مې د تر زیو دوه زامنو او یو لور وا مطلب
د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکو تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزلې ځپلو مرستو ته ورغلی ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونا لا وسم د سپدی چې هغه زغت دي د خاور لاندې دي دغه مړی جسدونه چې هوایي ځواک لا نشي پښتنه ونی کی نو خو ځان ځان دری دي غرونه دي سمه پلټنه ونی شي نو د څه معلومات چې د کورونا د ولسوالو خلک ورځي نو هغه ته هیڅ پته نه لګي. وختن هم دا نه چې کورونا له ولایت والی سي محترم ملن نړیوال لیدنه وکي ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کې وي ګوري عملن چې له خلکو هغه کوم پاتې شونی چې دي چې هغه جسدونه راوستلی شي او خاورو ته وسپارل شي او دا غوی تسلیم شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځ سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وګي په 14 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:55 وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت د ریختار په کچا 4.1 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ سلسلې چاته کوم زیان نه دی اړولی. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یک شنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بیلابیل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه او ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی او 3640 تنه ټپیان شوي دي. داسې اندېښنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیون ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې ترجمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی سره تر خبرونې مخکې په دې اړه په تفصیل وشغیدم، او لومړی می په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمی نه دي.
نړی د ناورین په پرتل ډیر لږ ده، دا مرستې شوم شوې دي. د بینالمللي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستې زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرستې تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لویس په سوداګر د افغانستان ملک میرویس عزیزی او تک او درمن جنرال کوزی ویته مور دوی ډیری مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې.
او په خپله تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډیری مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حواله میوس عزیز او تک دی عزیز ګروپ مشر 500 میلیونه وانه ویلو به روسي زیات کړو. او خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر وایي چې ورکو.
د بینډری مرس بله مهرباني
مرس ملر متحد ویان ویل چې موږ 3 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصارفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلز یو میلیون پاوند کومک کوي، چین ویلې دي چې 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري؟
خو خدای مسن کاسلې موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه رانیسي، په خپل کې کرایې په باندې راځي نور شې. او پارسو د یو یو په کچه چې یو شهر سلو میلیارډ نفوس لري، سلویش سره ډالر یې دا خو ډیر پیسې نه دي.
دا ډیر کمی دی، ډیر شخص نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسی سب یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد یو میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به سلیم صورت ورکوي یا سرمیاشت نړیوال سرمیاشت یا انجوګانې ورکوي چې دا شي دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې له زلزله زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره د ګورټونو ورکی او دا په خپل د پروسیجر دی استل او دا خو ډیر سخت دریز ځای دی د کورنل دیل ول ځایونه لري. دا غرنې سیمه ده، هلته سکوټرونه ولر او دلته کار پیل کول خو دا ډیر تور غوړي، ډیر خلک ځای مست سوشل تر کرن او نور وسایت تاسو ورسی کریټر ورسی تر سوشل د خلک د خاورې لاندې څو بس ما تر اوسه پورې به نړیوال مرستې نه در رسیدلې. یوازې د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه په کې ځلندې وي د غنمو نور شیان اړتیا ولر. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پروزویل سره دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
کړی چې په الوتکه کې یو څه دوا یو څه خیمه دا شان دی د دې کوربه د چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچا دونه لوی ده چې دا وړي وړي یو تیارا یو الوتکه پنسیا دوا او درمل باید نه کوي اوس د اتحادیه دی دوا جوړونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړي اوس مرکز سره لګیا چې د دې شتابه واخلو نو په د خدای زمانه نظره دا قرآن دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له ښاغلي حافظي څخه مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرسته راغونډې کړې دي. لې وی خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره پروسیو څو ورځو کې آنلاین بسپنی هم ټولې شوې دي. د بسپنی اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو للار راټولې شي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لک تر لګ دوله سو کسانو او ټولنو په آنلاین باندې کونړ ل زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. که څه هم اکثر د بسپنی تروسه نه دي بشپړي شوی او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسیدلی خو ځینې اتوانی دلی د پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال $2,00,000 بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبی څه باندې $1,00,000 بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال ل زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یو لویه برخه د آنلاین بسپنول لاري تامین شوه. تر ټولو لوی بیلګې د افغانستان په لویدیز کې د لوی او مرګونی زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرسته کړې وه. راشد خان دا ور د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لک تر لګه $15,000 بسپنه ټوله کړې ده. هغه د $2,500,000 هدف ټاکلی او له ټولو شتمنو خلکو یې غوښتي چې خپل مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبی هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ له لارې مرستې کوي. دا وارې څه باندې $50,000 ټول کړي دي. له نورو لویو مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنه یادولی شو. دې ټولنې تر دې دمه شاوخوا $40,000 بسپنه ټوله کړې ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکې هم کېږي چې ټولو شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یو بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د یو سیمه ییز خبريال په څرګندونو پیلیش.
ساحدی رلری وا مونږ تقریبا تر څلورم ساعت 50 ساعت پورې مزل وکړه. د مزل نه ورسته کله چې مونږ ته ورسې دوال ته حالات تال تاغه تدوی یو یو بدل شو. په مونږه هغه ور پرونه ور کول بعد مو پورته چل د خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې ترڅنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسمه یې خبريال هارون درته وو چې نور کول وسواله کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبه د اگست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچې شپږ درجه د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځانیا او مالی زیانونه وړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوې او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو هارون نصری او زلان صافی ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبري پوښښ لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کو محلي دی او کو نړیوال دی ساحو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینی انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر ناورین دی یو لوی ترجیح را منست شوی ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي رادیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي دې پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیتالله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پرا خبري پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتلي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینو خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې باید د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوی او د هغو خبریالانو کرشمې چې له هیواده وتی دي نه دی څرګند.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د پی او آر کارتونو یو شمیر درلودونکو هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړي ده د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیس هر ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سشنبه په ورځ له 9000 ډیر خلک د تورخم پولې لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو لویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جوماتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول سوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد سوې. وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول سوي او ایستل سوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1602 کورنۍ چې ټول ټال 9106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولنډ د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې، د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي صحنه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې د حمل تفریق دي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدي. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ټرمپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړې او زیاته کړه چې ټرمپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب به دا وي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریځ څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.